وخت د سهار لس بجې دا مشال رادیو دا اوس نجیب امریم په روان یو سات کې تاسو ته پاره په دویم نیمای کې حجره پروګرام لرو. په لومړۍ نیمای کې اول به خبرونه اوري، له خبرونو وروسته بلا بلا پټونه درته لرو. د مومندو د خاصدار ځواک لسګونو په خوانیو سرتیرو په خبر کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر نن هم په قطر کې د لوړپوړو قطري چارواکو سره خبرې کوي. د قرغیزستان په بشکک کې پراخي مظاهرې شوې، حالات توجن دي. پارلمان او د ولسمشر دفتر کې اور لګیدل. د مومندو د خاصدار ځواک نه وستلو لسګونو کسانو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی نوکرۍ دي بحالې او د تیرو 12 کلونو زړې تنخواګانې دي ورکړل شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی مشال تویل د مومندو خوشه 300 خاصدار د دغه ستوندې سره مخ دي. نوموړي غوښتنه وکړه لکه څنګه چې د نورو سیمو خاصدار او لوی ځواکونه د پخوانی فاټاله انضمام وروسته په پولیسو کې شامل شول، د هغوی سره دی هم دغه برخورد وشي. د پاکستان د سرحدي او ریاستي امورو پارلماني سکرټر اقبال افریدي پرون ویل د ځینو خاصدارو هم دا ډول ستونزه ورله مخې حل کړل شوی او د پاتې هغو به هم زر حل شي. پرون معلومو کسانو په پیښور کې د کالج پروفیسر نعیم الدین خټک په ډزو وواژه. نوموړی د پیژندل شوي وکیل شهاب الدین خټک ورور او د پیښور په سوپیریر ساینس کالج کې پروفیسر و. د پیښور بالا ماڼۍ تھانه کې د وژل شوي پروفیسر د ورور ضیاء الدین خټک لخوا اف آی آر درج شوی دی. پولیس وایي د وژل شوي پروفیسر ورور د ځینو کسانو نمونه اخیستي چې پرې هغوی د قتل شک لري او پر ضد یې مقدمې درج کړل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د پروفیسر نعیم الدین خټک د وژلو پړه نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون قطر ته ورسید نن به په دوحه کې د لوړپوړو قطري چارواکو سره وګوري. دغه ویان صدیق صدیقي وایي افغان ولسمشر به د قطري چارواکو سره د افغان سولې په خبرو او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د صدیقي په وینا ولسمشر به د افغان مرکچي پلاویک سره هم ملاقات کوي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړی نجیب ترکی نن د جلال آباد په یو روغتون کې وفات شو. نوموړی د اکتوبر په دوهمه په یو ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شوی و او په کوما کې و. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼې نن د دې خبر په پخلی سره لیکلی چې د افغانستان د کرکټ لپاره دا نه جبرانیدونکي ضایع ده. نجیب ترکی په ګڼو نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره لوبه کړې وه او ښه ځلېدلې و. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې د انتخاباتو د پایلو پر ضد راوتلي مظاهراتچیانو ځینې سرکاري ودانیو ته ننوتلي دي. پر ټولنیزو رسنیو نن خپرو شوو عکسونو کې ښودل کیږي چې مظاهره کوونکي د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر ته هم ننوتلي، کوټه په کوټه ګرځي او د ولسمشر د لوی انځور تر څنګ د دفتر نورو لوازماتو ته هم زیان رسوي. تازه راپورونه وایي د ولسمشر په دفتر او پارلمان ودانیو کې اور لګېدلی دی. د تیرې اونۍ په پای کې د اکتوبر د 14 نیټې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې چې پر ضد مظاهرې وشوې او پر حکومت د دغو درغلیو تورونه پورې شول. راپورونه وایي مظاهره کوونکي ځینو نورو دولتي ودانیو ته هم ننوتلې دي. د دې خبرې پخلی هم شوې چې پخوانی ولسمشر الماز بیگ اتمبایوف هم له بندیخانې وستل شوی دی. نوموړي د سږني جون په 14 نیټه د درغلیو په تور د 12 کلونو په سزا محکوم شو. د اوسني ولسمشر جین بیکوف د موقعیت په اړه معلومات نشته، خو ویاندی وایي هغه په بشکک کې دی. دولتي ودانیو ته تر ننوتلو وړاندې مظاهره کوونکي چې د 10 ګوندونو پلویانې په منځ کې وو د ښار په حالاتو څلور لاره کې راټول شوي وو. راپورونه وایي د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو پر مهال لږ تر لږه 120 کسان ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغه روغتون ووت چې د هغه د کورونا وایرس درملنه پکې روانه وه. نوموړي ویلي هغه به ډېر زر یو واري بیا په انتخاباتي کمپین کې برخه واخلي. ټرمپ پرون له روغتونه په قدم وهلو د باندې ووتل او بیا په هلیکاپټر کې سپینې ماڼۍ ته لاړ چېرته چې به د هغه درملنه روانوي. نوموړي خپل استوګنځي ته په رسېدو خبریالانو ته لاس وخوځولو، خو څه قسمه بیان یې ورنه کړه. خو وروسته یې په ټویټر پیغام کې امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس دې نه ډارېږي. هغه خلکو ته وویل چې د ښو درملو او واکسینو په واسطه به دې وبا ته ماتې ورکوو. ولسمشر ټرمپ د واشنگټن په والټر ریډ میډیکل سنټر کې د کورونا د درملنې لپاره 3 ورځې وړاندې داخل کړی شو. له روغتونه تر وتو وړاندې نوموړي پر ټویټر لیکلي وو هغه پلان لري چې زر خپل انتخاباتي کمپاین ته وګرځي. برنو پای. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو په روانه خبرونه کې په دوه منی مای کې حجره پروګرام اوریدل شي. خو په لومړی نی مای کې د تاریخ پورتونه لرو. پرون د مومندو لزګونو کسانو د پیښور پرس کلب په مخ کې مظاهره وکړه. د دغو کسانو وینا وه چې د مومندو د خاصدار ځواک سرتیری دي خو حکومت یې په پولیسو کې نظم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو سیمو خاصدار او لوی سرتیری وار له مخې د پولیسو لیکو ته راوستل شوي دي. یو حکومتي چارواکي مشال لډیو ته وویل د پاتې خاصدارو پولیسو کې د شمولیت پروسه به هم زر مکمله شي. په دې اړه پام وکړئ له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
د دوی ویناوه چې هغوی ته د ډیرو کلونو راسی خپلې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او د تنخواګانو د بقایجاتو د ادا کولو ترڅنګ دي دوی د نورو خاصدارو په رنګ په پولیسو کې زم شي او د دوی نوکری دي بحال کړي شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو شاوخوا 300 پخوانی خاصدار د دا ډول ستونزې سره مخ دي.
نائب صوبیدار په هدا باندې زومد 1974 نر پاکستان حکومت منګه د خاصدار فورس کې برتی کړو. د 2008 پورې منګ ډیوټي کوله منګ ته تنخواه ملاوي دلا. د 2008 نه بعد منګ د علاقې حالات خراب شو. شپږ میاشتې بغیر د تنخواه نه منګ ډیوټي وکړله. د هغې نه بعد فوج آرډر وکړو چې علاقه خالی کړي. منګ علاقه خالی کړه. د جلوزی کیمپ کې منګ آی ډی فیس شلو. کله چې 2014 کې منګ واپس رالو منګ د خپلو خاصدارو ته پوسو کو چې منګ خپل نوکری کولو ته تیاری. نو هغوی ویل تاسو ډیسمس شوي استئ، ختم شوي استئ، تاسو نوکری اوس نشته او تاسو به ګوړی استئ. کله چې منګ پیارول ویستل نو موږ ته دا پته ولګېدله چې دی 31/8/2020 تنخواګانې دام زموږ په نوم باندې را روانې دي.
د ظاهر شاه په نوم یو بل متاثره شوی تن وایي زر تر زره دي دا وی ستونزه حل کړي شي. گنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور لاریون تر سره کوي.
منګه ډیر احتجاجونه کړي دي. تنخواه اوس ما په نوم راځي. د 74 تر نه په خپل می ډیپټي کړي دا 30-35 ساز ما د ډیوټي وشو. په 2008 کې دی حکومت موږ ته ویلې د دوه ریټ 9 د په عمل کې موږ ته ویل چې تاسو اوسې کاغذونه راته ورته ولو موږ جلاوتون شو لاړو په زلوزو کېم کې دی رش. تحصیلدار نو ملیشی والا نو دی په هلیکاپټر کې تحصیل صافی تا راشن راوړ په روډ باندې نشو راتلې. موږ ته ویل اوسې موږ د علاقه کلیر کوو. نو موږ راوتو موږ باندې لکه جټ جازونه استعمال شوی دی ماټر یار سره باندې. نو موږ دا واجب باندې دوی کاغذونه ورته لو موږ راووتو. موږ د دې لپاره رالو دلته که دلته کارونه شو ان شاء الله چې موږ اسلام آباد تم لاړ.
د دوی د دې ستونزې په لړ کې می د سرحدي او ریاستی امورو د پارلماني سیکرټر اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی خاصدارو دا ډول مسله د وړاندې نه حل کړی شوی ده او ځینو بیا په عدالت کې اپیل کړی دی او په مرکز او صوبې کې د غوی حکومت هڅه کوي چې د پخوانیو خاصدارو هر رقم ستونزې حل کړي.
و ان شاء الله ولزیز پر روان میټینګ کې موګه ای جی سره اوم چې کوم ده کنه یا ډی پی او سره اوم دا خبره به ډیسکس کو. او مخکې موګه ای جی چې کوم په پېښور کې د سپران کمیټي میټینګ وو پاغه کې موګه ای جی راغوخته او باقی دا پاغه کې موګه دی لا هم دا خبره مخې ته یې خېدی. و ان شاء الله ولزیز چې په دې لاندو کې به موګه بیا د دې مسلو حل رو باسو. خو په دې کې ډیر خل چې کوم دی دا به حل شوی دی. د دې کې سونه په عدالت کې دي ځنې خبرې چې کوم دی کنه چې د عدالت نه بار دي پاغه کې د دوی نوټیفیکیشن هم شوی دی د بحال کېدو لګوندې کې کسان پکې پاتې دي.
خو احتجاج کوونکي وایي تر دې وړاندې هم دوی ته چارواکو دا ډول یقین دهاني ورکړی وه خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې شوې او د خواوشا 12 کلونو نه د تنخواګانو د نه میلاوېدو په وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
پرون نه معلوم کسانو په پیښور کې د کالج پروفیسر نعیم الدین خټک په ډزو وژلو. ما په تیر خبرونه کې په دې اړه په پیښور کې د خپل همکار خالد خان سره خبرې وکړې او د دې موضوع نور جزئیات مې ترې وغوښتل. هغه راته داسې وویل
پرون ماسپخین یا پیښور کې دغه پیښه مخې ته راغلې ده او د پیښور د بانا ماړې پولیسو تانې دا محرر په وینا د ډاکټر نعیم الدین خټک چې هغه په پېښور په سپیریر ساینس کالج کې پروفیسر و هغه د وزیر باغ سره نږدې دوه پسې موټرسایکل سواره کسان د هغه موټر کار ودرولو او په هغه باندې ډزې کړې دي او دا دی دا وینا تر مخه هغه پنځه ډزې لګېدلې دي او په تکمړو بیا دا هغه رور د الدین خټک هغې بیا
صحیح. خالد خان د دوی د کورنۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د کومې کورنۍ سره تعلق لري او هغه کورنۍ څومره فعاله ده په سیمه کې؟
بالکل، پروفیسر ډاکټر نعیم الدین خټک په خپل هم ډېر زیات عقل کېږي چې ډېر زیات شریف النفس انسان و، لکه کوم د انساني خدمتو خاک کارونه وو هغې کې هم ډېر مخکې و. خو بیا ضرور شهاب الدین خټک چې هغه د پېښور های کورټ یو پېژندلی وکیل دی او هغه که تاسو ته به پته وي چې هغه یو خو یو سیاسي ګوند سره تعلق لري، خو د هغه زیات خدمات چې دي نو هغه لکه د مشال خان د عبدالولي خان پوهنتون کوم زده کوونکی چې و د هغه په کیس کې زیات وکالت کړی دی او ډېر مخکې و د هغه لپاره اواز اوچت کړو. او بیا دغه د پی ټی ایم د پښتون تحفظ موومنت حوالې سره چې څومره عدالتي یا قانوني دا کېږي نو هغه هم پکې وي. او بیا د لکه زه خیر خیرګړی کارونو سره هم څنګه چې ما خبر وکړه، خو هغه یو ډېر یو لوی سوچ لري. هغه په هر لکه کوم وینو په پېښور پریس کلب کې په پېښور کې که سیاسي حالې ځلې وي که سماجي وي یا نور داسې قانوني مرستې ورکولو کې د هغې نو شهاب الدین خټک د دغې کورنۍ یو پېژندلی نوم دی. او ډاکټر نعیم الدین خټک چې و نو هغه د دوی رور دی او لکه زیات تر پرون هم کوم وکتو یا نن نو زیات تر غمرازي چې دی نو هغه شهاب الدین خټک سره کېږي، ځکه چې سیاسي حالو ځلو کې او سماجي حالو ځلو کې ډېر مخکې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سپتمبر په شلمه د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د ستراتیژۍ جوړولو اعلان وکړ. په اپوزیشن سیاستوالو کې تر ټولو تیز خبرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کړې دي. هغه د درغلیو په مقدمه کې سزا شوی، خو دا مهال په لندن کې د ورپېښې ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. حکومت وایي که هغه د توندو بیانونو د ورکولو تر څنګ سیاست کولی شي نو معنا دا ده چې روغ دی، نو ځکه باید پاکستان ته د پاتې قید سزا تېرولو لپاره ستون شي. خو مسلم لیگ نون وایي نواز شریف د زړه په ناروغۍ اخته دی او له همدې امله بیا بیا ډاکټر ته ورتللو ته ضرورت لري. احتساب عدالت حکومت ته حکم کړی چې نواز شریف دې ورستون کړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت سره د دې کار لپاره کومې لارې چارې شته؟ په دې اړه د بشیر ګواخ رپورت.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي رهبر یې نواز شریف به تر هغې پورې له لندنه راونه ګرځي تر څو چې پوره جوړ شوی نه وي. په ضمانت له زندانه خوشې شوي او لندن ته د درملنې لپاره تللي نواز شریف په اړه د هغه بیان محمد زبیر وایي مشر یې د زړه مریض دی او لا یې هم درملنه روانه ده. دی وایي میاں محمد نواز شریف به سیاست کوي او په بشپړ ډول به فعاله وي، لکه څرنګه چې هغه ویلي هیڅکله به خاموشه پاتې نه شي. اوس د ټول ګوند دریز دا دی چې نواز شریف عمل ته په لندن کې ښه دی، ډېر مؤثره دی. بله دا چې تر څو درملنه یې پوره شوې نه وي باید عمل ته وي. هسې هم هغه ته د راتګ ضرورت نشته، هغه د خلکو په زړونو کې اوسېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې سزا شوی چې هغه یې سیاسي سازش بولي. نوموړی د 2019 کال په نومبر کې د زړه ناروغۍ د درملنې لپاره په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته لندن ته لاړ. د سپتمبر په 15 اسلام آباد هایکورټ نواز شریف اشتهاري مجرم اعلان کړ او له حکومت یې وغوښتل چې هغه دې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په مرسته ونیسي. ډان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د کورنیو چارو او احتساب سلاکار شهزاد اکبر له خولې لیکلي چې حکومت د برتانیا چارواکو ته د نواز شریف د ورسپارلو لپاره لیکونه او یو رسمي درخواست استولی چې لا یې ځواب نه دی ورکړل شوی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 4 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پاکستان او برتانیا ترمنځ داسې کوم تړون نشته چې د یو بل مطلوب وګړي یو بل ته وسپاري، نو ځکه ورته د نواز شریف په ورسنولو کې ستونزې دي.
دیوائی
منگ دا عدالت دا حکم تر مخه دا غد نیولو حکم دا خپل سفارت للاری برطانیه تا لگلی دی. دیرو ملکونو سره چې برطانیه پکې شامل دا زمگ دا تړون نشتا چې مطلوب خلق دی پاکستان تر اولیگی. زمگ څخه مخکې حکومتونو په قصدی ډول دا سه هیوادون سره دا رقم تړون ذکر نده کړی چې دوی ته معلومه و چې د دوی اساسی پکې موجود دی. اس مونږ کوشش کوو چې ډیپلوماټیک لارې هم وکړو او قانوني هم. مونږ برطانیه ته هم وایو چې دا سړی مطلوب دی او د خپل ملک قوانین مات کړی دي، نو باید هلته یې ونه ساتي، راو دی لیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په شلمه په ګڼ ګوندیز غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په خلاف د پاکستان جمهوری تحریک پیل کړل چې پکې نواز شریف توندې خبرې وکړې. هغه له لندنه په خپلو تقریرونو کې پر پوست په سیاست کې د مداخلې تورونه پورې کړل او د تحریک انصاف حکومت یې په درغلي او راغلي وباله چې په وینا یې باید ختم شي. پوز او حکومت دا تورنه ردی او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړی دی. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر وای نواز شریف د قانوني نه بلکې د سفارتي او سیاسي هڅو له لارې پاکستان ته شړل کېدی شي، خو دغه پوینا په برتانیه کې د نواز شریف پراخه او ښې اړیکې به دغه کار عملي کولو ته پرې نږدي. اډوکیټ وزیر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
اکسټریشن ټریټي نشټوالي په وجه پاکستان حکومت د لپاره وزا یو ډېر غټ چیلنج دی او زمانه شي خیال چې څه داسې بل ارینجمنت جوړ شي. البته دا ده چې پاکستان کې کله دلته برطانیه ته یو کس پوائنټډ وي نو پاکستان یې جذبه خرڅګالي یا بل یو داسې هغه جوړ کړي ارینجمنټ چې آکسان ورکړي. خو چونکې د برطانیه یو خپل قانون دی، هغه خپل اصول فالو کوي، خپل قانون فالو کوي چې په کوم ځای کې اکسټریډیشن ټریټي نه وي نو دغه شی بالکل ناممکن ښکاري. نه مې شي خیال چې نواز شریف باندې اکسټراډایټ کی دد د ویل دد د خپل غا په خلاف چې څوبر د خپل نه راغلی نو د پاکستان حکومت لپاره دا شی ډېر غټ چیلنج دی.
او کلن نواز شریف د پنجاب په لاهور کې زیږیدل دی. داغه کورنۍ د سیاست ترڅنګ په تجارت او کاروبار کې هم نوم لري. نو موړی درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. هغه ته په 2013 کال کې د درغلۍ په یو مقدمه کې د 2 کاله بند سزا اورول شوی. عدالت هغه په همدغه کال کې په دې تور چې صادق او امین نه دی پاتې شوی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ.
بشیر گواخ پرون د لاهور په شهدره پولیس سټیشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه د نږدې ملګرو د کورنۍ د غړو پر ضد د ملک او د ریاستي ادارو خلاف مقدمه درج کړل شو. دا اقدام وروسته لاغي شوی چې د مسلم لیگ نون مشرانو د حکومت پر ضد په دې وروستیو کې بیانونه تیز کړي دي. په دې اړه د مسلم لیگ نون مشران څه وایي او د حکومت دریسه دي؟ د داود خټک په راپور کې تفصیل اوریدل شي.
د ګل پورز د لاهور په شادره پولیس سټیشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستي ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شو. د مقدمه ورستو له اغه درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پارٹی نورو مشرانو یې له تیرو دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیزه کړي. د ګل پورز په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پارٹی نور مشران لکه رانا ثنا الله، حسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب او عطا الله تارڑ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکی چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریز اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په ټویټر باندې لیکلی چې له حکومته وار پار خطا شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداری او د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته خاغلی عباسی ویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے
تو انتخابات کے دا دھاندلی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو بیا په پاکستان کی ہر ورځ بغاوت کیږي. کدا گرانی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو ہر ورځ بیا په پاکستان کی بغاوت کیږي. کدا بدعنوان حکومت دل ریکول خبر بغاوت وی نو ہر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا بے روزگاری خبر کول بغاوت وی نو ہر ورځ بغاوت کیږي. کدا ملک د اقتصاد د تباہی خبر کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا سی پی ایک د بندیدو په حق لڅ ویل بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کاروایانو سلسله هغه وخت تیزه شوه چې تیره میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي، خو تیره ورځ د 11 اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ډی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کېږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعه په اقتدار کې راوستل شوی دی. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ورکړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلیو تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغه پر ضد مقدمه هم رواني. تیره هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسي کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې ترشا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپل پارټي مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلي ول چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتي وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15مه عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت ته د غوې د بیرته ستنولو انتظام وکړي. حکومت وایي د خلک ځکه نه ستنوي چې د شمالي وزیرستان ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاک شوې نه دي، خو وزیرستاني کډوال وایي که شمالي وزیرستان ته نشي ستنولی حکومت د هغوی بنو یا د پاکستان کومې بلې سیمې ته ولېږدوي. د دغو خلکو په وینا سوړ جمعه را روان دی چې هغوی ورته هیڅ قسمه تیاری نه لري. عمر وزیر پر دې موضوع رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان نه کډه شوی خوست ګولان کیمپ او خواوشا کې میشته کډوالو د پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته نور ستانه کړي. دوی وایي کریبا شپږ نیم کاله په کډوالۍ کې تیر کړل. د یخنۍ موسم په سر راغی، ماشومان سپینګیری او میرمنې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملی. د خپل وطن کور کلی د لیدو په ارمان دي، خو د حکومت لخوا په وار وار ژمنو باوجود هم د دوی د ستنېدو نېټه مقرره نشوه. د شمالي وزیرستان د تاخیلو خړتنګي اوسېدونکي اختر خان چې د کالونو راهسې په خوست ګولان کیمپ کې میشته، د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز او ځایي مشرانو نه خواست کړي چې د دوی غور وکړي.
د پاکستان حکومت بار بار ډېرې جلګې ور وکړي، خو د میش په جلګې د هیڅ غور نه کو. د پاکستان انتظامی چارواکي ته او پوځي چارواکي ته او مشرون ته، د پښتنو مشرون ته او نر د پاکستان مشرون ته دا عرض دی چې د میش په جلګې د غور وکړو. د میش په افغانستان کې په دانه دوله سیاد صبر کاساډا کسوی دو بل باچ به تعلیم استر شو داس پیغام کول وام کول د میش راوندای د هیڅ غور نه کو. میشتي وخت جات ته مجبوري میش د ګلم خون په بارډر پرلات وایا پرلاسی کا کول وڅاله د کدوا وڅاله د میشتي بالکل مجبوري.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان زوی سیدګي او سیدون کې شاهدین وای چې حکومت یې واپسې په دې ځنډولې چې سیمه یې کلیر نه دی. که خپل سیمه یې کلیر نه وي نو پاکستان ته دی واړوي.
ټولو نه لومړی مطالبان میج د پاکستان د حکومت نه یا د شمالي وزیرستان انتظامیه نه دغه دو چې بار بار دی دغه خبره کوي چې توسه چې کومې سیمې دي یا توسه علاقې دي هغه کلیر شوي نه دي د توسه واپسي په هغې پورې ممکنه نه دو میج علاقې نه وي کلیر نور پاکستان خو مکمل کلیر دی هغې علاقې ته دا میج ته پاکستان ته اجازات ورکړو چې میج پاکستان ته لوړ شي ډېر تاهیري وړکې وړکې جنکۍ ماشومان چې کوم دي بل اقتصادي ستونزې سره میج مخامخ
خوست ګولان کیم کمیر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال میر عباس خان وای چې شپږو کالونو کې د تاخیل کلیر نشو
دا پیل ده چې میشته د ګلم خان یار خلوص شي بار بار میش دا غشتنه کې خدای میشته یی چې وطن دې په کلیر کول وخته ده خوش پجو وکول او وطن چې میش وطن یې کلیر شوی نه دی که وطن می کلیر وي خو وطن ته مې دا ولاژي که وطن می کلیر نه وي پوک پاکستان خو کلیر وي او باندې ته دا وړوي خپلو په راځي کې دا خیمې لاکې کې بل بال بس د خپل وطن په ارمون دی چې میشته کله د وطن یار خلوصېږي په میش ژمی روان دی د ژمی هېڅ څه ترتیب دې میش سره نشته خیمې مخکې میشته انسیار رو کړی وي
کلامو چې افغانستان کې میشته کډوالو واپس ای پاړه د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه لاچارواکو سره تماس ونیوو نو یوه لاچارواکي چې نه یې غوښتل په یاده موضوع باندې موقف پاړه خپل غږ ریکارډ کړي د نوم نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو سره د یادو کډوالو واپس ای پاړه یې په بیا بیا خبرې کړې لا هم دوی ته د فوز لاړخه د تاخیلو زناسیمو او شاوال کلیرنس نه نه دی ویلی شوی د کلیر کولو عمل روان دی تمه کړي چې زر نور دغه سیمې کلیر شي پس به د کډوالو واپسۍ بل بهیر پیل کړي ضرب اعظم عملیاتو له کابله که یو اړخته لکونو کډوال د پاکستان بندوبستي سیمو ته کډه شوي ول چې اوس بیرته ستانه شوي نو دغه شان زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې د کډوالو په وینا د 15 تر 20 زرو پورې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي او حکومت نه د واپسۍ غوښتنې کړې عمر وزیر مشال ریډیو بانو
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د نورستان ولایت د دولتي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران شکایت کوي چې هغوی ته پر وخت ماشونه او طبي وسایل نه ورکول کیږي چې په روغتیایي مرکزونو کې ورته اړتیا لري هغوی ولایتي ادارې نه غواړي چې ستونزې هوارې کړي بلخوا د نورستان چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیاپالو ستونزې به د یو رسمي مکتوب له لارې له افغان ولسمشر سره شریکې کړي له جلال آباده پرې باز محمد عبید رپورټ جوړ کړی
د افغانستان د نورستان مرکز پرون په ګډون د ولسوالۍ او په کچه روغتیا پالان شکایت کوي چې دوی ته نه پر خپل وخت میاشتنی ماشونه ورکول کیږي او نه هم هغه طبي وسایل پر وخت ورکول کیږي چې دوی ورته په روغتیایي مرکزونو کې اړتیا لري ډاکټر سیف الرحمن چې د نورستان په یو روغتون کې دنده اجرا کوي وایي
که زمونږ معاش سونه لیټ شوی کله هر سونه مشکل که تکلیفات هر سونه زیاتې که هر سونه زحمتونه دي زمونږ ډاکټران خپل خدمت د شپې د ورځې وړاندې کوي علم هم دغه ده چې ډاکټران ته د خپل حقوق په خپل وخت باندې ورکړل شي او هغه امکانات چې د یو کلینک او د یو شفاخانې ضرورت دی هغه دې مونږ ته برابر کړی شي
ډاکټر نورالحق بارمزی وایي یوازې د مرکزی روغتون نه چې د ټولو کلینیکونو ډاکټران د خپل حق غوښتنه کوي
د مرکزی روغتون خلک نه دي بلکې د ټول نورستان صحي پرسونل خپل حق او حقوق غواړي کوم شي ته چې ضرورت لرو په وخت او زمان سره نه اجرا کوي
یو تن مدني فعال انجینر حمزه نورستاني وایي د نورو ولایتونو پرتله د نورستان ولایت اوسیدونکي د نورو اسانتیاو د نه لرلو ترڅنګ له ډیرو روغتیایي خدمتونو هم بې برخې دي د ولایتي ادارې او مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان روغتیایي وضعیت ته پام ورواړوي
زما قوم ته د صحت اول هغه پرایورټي ده چې زمونږ په حساب باندې په دولتي چارو باندې غږ کوو جدي غږ کوو په ولایتي اداره باندې او په حکومت مرکزی حکومت باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې چې د دې خلکو بیچارهګانو چې هیڅ وسایل او سهولتونه نه لري دغه لږ نایڅ څه شی لري دې ته جدي توجه وکړي
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د نورستان والی عبدالغفور ملک زی وایي د روغتیاپالو ستونزې او غوښتنې به په رسمي توګه له افغان ولسمشر سره شریکې کړي
یوازې
منځنۍ لار هغه لار دا ده چې فقط خپله جلبه وکړي، مشر سرسري شریک هم په لاره نشته. زه اوس رسمي مرکې ورته یم، پیشنهاد ورته ورکوم. دا مشکلات ته په لاهم کې اوس ویلکلي آفتي دپاره مونږ همهمونه ټاکي چې جلبه وکړي مشر سرسري.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی چې د سرکونو د خرابوالي له امله ورته تګ را تګ ستونزمن دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د ژمي په موسم کې سرکونه د واورې ورېدو له امله اکثر وخت بند وي. دوی له مرکزي حکومت غواړي چې د روغتیا پالو د حقونو د اجرا ترڅنګ د ټولو روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور اړین وسایل ورکړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه هم دومره په پاتې خپرونه کې د ته حجره پروګرام لرو چې فرهاد شینواری په لنډی کوتل کې جوړ کړ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته په حجره خبرونه کې هرکلی یو. دا وار مونږ د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي یا لنډی کوتل تحصیل کې یو حجره کې موجود یو. دغه سیمې خلکو سره خبرې اترې کړو چې دغه د فاټا چې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی دی تقریبا چې دوه کاله پوره شول، او بیا د دغه سیمې نه د خیبر پختونخوا صوبایي سملیله نمائندگان هم تللي دي. دا غي هم تقریبا چې یو کال نه زیاته موده پوره شوه. نو په دې نننې حجره کې دا معلومو چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس دلته څه داسې بدلون راغلی، پرمختیایي کارونه شوي او کنه دي شوي، او دلته تا مسالی څه دي او نور څومره کارونو ته ضرورت دی. اصلاحات راغلل، د پولیټیکل نظام ختم شو، اف سی آر ورسره ختم شو، او د بندوبستی زیلو اغه نظام راغلی. نو اوس معلومو چې دلته په دې نظام کې د خلک خوشاله دي او کنه، او دې سره سره د لنډی کوتل تحصیل په مجموعی توګه کومو مسالو سره مخ دی. او بیا دا دلته چې موږ اوس ناست یو دیته د لنډی کوتل یا د لوړګي خوګخیلو علاقې دلته کې د شینوارو خوګخیلو قبیله چې کوم دی دا آباد دغه علاقې خلک هم شته. ورسره د لنډی کوتل تحصیل د زخخیلو سیمې ځنې کسان هم موږ سره پکې موجود دي. دلته د دغه اجرې یو مشر عبدالرازق شینواری سره خبرې اترې کړو، یو سیاسي فعال دی په دې علاقه کې. تاسو ته په حجره خپرونه کې هرکلی یم.
مننه فرهاد الله عزت من لاره خوشحاله شم تاسو ته دلته سلیمی شو چلاله.
مونږ په شروع کې په دې باندې خبره وکړه چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی زم شوی، نو دلته دې سره څه داسې تبدیلی راغله، څه بدلون راغی، او مخکې هم څه داسې هیلې شته او کنه؟
که تاسو وګورئ د علاقې ته، نو دلته یو دا چې د دې حلقه ایم این ای موجوده د حکومت ذمهوارو کې راځي او وفاقي وزیر هم دی. دین علیحدہ کا تسو گورے زمونگ دا حلقے نا دو صوبائی ایم پی ایم دے صوبائی سیم لے تلی. دین علیحدہ کم چی دا زنانو سیٹو پاغبانی زمونگ دا حلقے نا تلی دا درے چلورم خبر دا چی کم دا اقلیت سیٹو آغام زمونگ دا حلقے دا زمونگ دا پارا یو خو خبر آوا. خو بدقسمتی دا چې که تاسو ګورئ یو کال د دغو تیر شو، دوه کاله زموږ د ایم این ای سیب تیر شو، او غالبا زموږ سینیټر سیب خو پوره شپږ کاله پوره کیږي په را روان کال پړون بنی وخت کې. خو کومونه چې اوچتګي او خکګي او کامیابیږي او د دنیا مقابلې تیارګي، هغه په تعلیم باندې تیارګي. تعلیمی ماحول دلته دومره تباه دی چې سرکاري توګه یو ګورمنټ کالج دی چې هغه د بی ان آباد اس پروگرام نشته. زمو ډیر غریب خلک دي چې هغه د بی ان آباد تعلیم په دی وجه پری چې مخکې خو یونیورسيټیو کې داخله شي، خو هغه سره پیسې نه. نو دومره اهم وخت کې زمونږ د پاره دا کالج پوسټ گریجویټ نشو. که بیا ته وګورې زنانو تعلیمی میدان ته، نو زمونږ په ټول تحصیل کې بیا د زنانو د پاره یو هایر سیکنډری سکول دی، او دا هغه دا حال دی چې کته د یولسم دولسم امتحان ورکې نو هغه کې خپل حال نوي زنانه به خامخه د الکانو حال ته زی ګورنمنت الکانو ګورنمنت کالج ته ځي د دولسم نه بعد زموږ جنکونه تعلیم په دی وجه پاتې شي چې یو دلته کالج نشته دی او بیا زموږ خلک په هاسټلو کې جنکې صاحب ورکاخ کو داخلو لینی شي د لاندې سکولونو حال خو درته وخه منو تاسو به حیران شئ او بل طرف ته وګوري د پاکستان د ټیکادارې نظام ته چې وسم په دې سکول کې اگر چې یو بلډینګ شاته فری پروت دی او اوسی بل بلڈنگ ہم پکے شروع کر دی کہ وجہ دانا جدا مونگ دا پارا بلڈنگ جوڑی دا دے دا پارا دوب کے خپل پرسنٹیج ہو
سا میاری کارو نشی
او تاسو خپل پدای چې 15% به ډیپارټمنټ چې کوم دفتری غبه خوري هغه نه بعد چې د ایمنې په نوم شي کده سنیټر په نوم شي د ایم پی ای په نوم شي مخکې د ملکانو په نوم شو دا غو خپل کمیشن بیا به ټیکادار غری خپل په ګټي او بیا به خامخانو چې دومره کمیشن نه او ټیکټي مټیلار شي نو هغه به څه حالې دې تاسو خپل پیګه پتیر شوی وخت کې جی آئی زیڈ د جرمنی او این جی او هغه په دې اسپیټال کې ډیر خسته بلډینګ جوړ کړ ډیر خو اکوپمنټس هم راوړ او ډیر خو پروګرام جوړ شو نو موږ دې تقریبا چې موږ ذهني طور تیار یو چې خیر زموږ ته به ګریډ اسپیټال را کړي او څومره سپیشلیست ډاکټر یې هغه په ټول راشي او دلته به زموږ خلک به خوشاله شي پیخور ته تک نه آئندہ پر موږ سوچ دا چې موږ ته به دې کې میډیکل کالج هم موجود شي نو په ټوله فاټا کې میډیکل کالج نشته یونیورسٹی نشته نو موږ چې څنګه څه خبر راشي یو ټیلیفون قدر پاغي ونه کچ دا ساين کی دا موږ د پاره وکي
عبدالرزاق که خوخه می دا چای مراوتلی چای به ملمنو ته تاسو وچوي خو موږ خبره به جاری او چای به مسو سیدا اوریدونکو په نننۍ حجره کې را سره د لنډې کوتل یا لوړګي د خوګخیلو سیمې یو بل تن موجود دی د سره خبرې تر کړو که خپل نوم را توخلې
زما نوم شاه رحمان دی او
شاه رحمان کتر ته وای چې دلته کې داسې کومې لوی مسلې دي په لنډې کوتل تحصیل کې او بیا په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې ځکه چې اوس خو دغه ضلع د خیبر پختونخوا ایسا یا برخه ګرځېدلې دي نو دلته څه داسې تبدیلی یا بدلونونه وینئ تاسو؟
اول خو تاسو ډیره شکریه ډیره مننه چې په ټول ملک کې پاین باندې عمل درآمد نشته نو سوال نه پیدا کېږي چې سابقه فاټۍ په حوالې سره کوم ترمیم شوی یا کومه انسازي یا قانون سازي شوی ده په هغه باندې عمل درآمد وشي
که موږ دا خبره وکړو چې مخکې اف سی آر کلکټیو ریسپانسبلټی اکټ یعنی اجتماعي ذمہواری کې به جرم به یو کس وکاو دا ټول کلی به پکې ویوړ او ملزم او د عام بے گناہ کس پته به پکې نه لګی دا نو اوس خو هغه خبره هم ختمه شوې ده پولیټیکل ایجنٹ او د ختم شوی ده عدلیه او انتظامیه جدا شوی باقاعده د خیبر ضلع یو عدالت دلته کار شروع کړی نو دا څه بدلونونه نه دي لیا دې ته څنګه ګوري دا څه ښه دي او که نه
لکه بنیادی خبره دا ده چې انضمام چې په کومو سفارشاتو هغه سرتا جزیز کمیټې چې کوم سفارشاتو په کوم شکل باندې چې کوم شوی وو هغه باندې عمل درآمد نشته لکه تاسو دین اندازه ولګوئ چې دوه کاله د دغې خبرې وشو هغه سفارشاتو کې 100 اربه روپۍ چې کوم دی سابقه فاټۍ لپاره یو منظور شوی وي چې هر کال به ورکول کېږي 100 کلو پورې او په NFC وارډ کې 3% جدا حصه د دغې سابقه فاټۍ لپاره مختص شوی وه تاسو اوس ما په دې پوه کړئ چې د 2013 نه را دې خوا نه پورې په ټول پاکستان کې NFC وارډ ایشو شوی پیپلز پارټۍ د ګورنمنټ نه پاس پاکستان کې NFC وارډ نه دی ایشو شوی نو چې NFC وارډ نه دی ایشو شوی دا مطلب دی چې سابقه فاټۍ ته 3% سم نه ده میلاو شوی او دغه کومې 100 اربه روپۍ د مرکزی ګورنمنټ سره د سابقه فاټۍ جوړګي په دې دوه کال کې اغم نه راغلی نو که په دې دوه کال کې دغه 200 اربه روپۍ په دې سابقه فاټه باندې لګېدلې وای او NFC وارډ په شکل کې هغه 3% چې کوم مونږ بجټ ورسره جوړګي اغه راغله وای په دې ټوله سابقه فاټه لګېدلې وای نو یقینا چې په دې دوه کال کې به کم از کم 100 کلو ترقی شوی وای
او ریدونکو مونږ سره دلته کې یو بل تنم ناشته ک تاسو سره خپل په جنګلو کړی
صفت شینواری د ملګرو خبرې وکړې د فاټا انضمام په باره کې او بعضې ملګرو داسې خبرې وکړې چې کوندې د فاټا د انضمام چې دی دا لیګل وو یا قانوني وو نو زه چیلنج سره دا وایم چې د فاټا انضمام چې دی دا غیر آئینی او غیر قانوني وو هم په بین الاقوامي قوانینو کې او هم د پاکستان په خپل آئین کې په 1973 کې دا هغې جواز او ثبوت ما سره دا دی چې زمونږ د آئین 73 آئین 245 246 او 247 دفعه دا وایي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د فاټۍ اختیارات وایسرای سره د هغې نه بیا وروستو بیا صدر پاکستان ته منتقل شو او هغې به دا اکسرسایز کوله یا استعمالولو ترو گورنر کله چې د فاټا انزیمام اوشو ان په دغه موقع باندې مونږ ایمنیستا یا سینیټرستا د فاټا انزیمام یا نه انزیمام په حق یا په نه حق کې د اوټ حق حاصل نو نو په دې وجه باندې زما موقف دا دی چې د پارلیمنت نه د فاټی انزیمام دا غیر آئینی او غیر قانونی دی.
د مشال ریډیو ریدونکو په نننې حجره کې چې دا وخت مونږ د لنډې کوتل تحصیل په خوګاخېلو کې په یو حجره کې ناست یو. دلته مونږ سره لنډې پرتی علاقې زخخېلو اپریدی کوم نه هم یو ملمر غلې غوي سره هم خبرې تر کړو. اجي صاحب که تاسو را سره خپل تعارف وکړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مان مقتدر شاه او زه تاسو ډیر شکریا ادا کوم د مشال ریډیو چې تاسو په ډیر اهم موضوع باندې خلک وختلو دلتا د اجره پروګرام جوړ کو ډیره مهرباني خوشاله سید.
اجي صاحب تاسو دغه ټول بدلونونه یو دم راغلل او قبایلو ډیره تم ساتلې ډیره هیلې وي ستم ساتي د فاټا انزمام نه او دلته کې د سکومي غټي مسلې چې په دستي توګه په غي باندې کار په کار دی.
خوشول کې چې کوم له دوه کاله وشول د دوه کاله کې مونږ په خپل باندې ملک فکر من یو او اوس افسوس هم کله کله وکړو چې کومې توقعات مونږ د حکومت نه وو هغه اوسه پورې نه دي شوي. ځکه چې د نه دلته کالج جوړ شوی نه دلته کوم سکول جوړ شوی نه کوم روډ جوړ شوی نه د اوبو صفا سکلو د اوبو څټوبیلونه وال شوي هېڅ د ترقۍ یو کار نه دی شوی. بل چې کوم دی مونږ ته خالي دی هغه اپیل حق میلاو شوی مونږ ته یو خپل عدالت چې کوم جوړ کړی او تاسو جرگا سسٹم زکا خو چا به ډیر زر کې دو اوس خو په کالونه دوا کال وشل خلکو کی سونه په روان دي او وکیلانو فی سونه او په کی درمه نو هغه نه مشکلات زیات شوی او کم شوی نه وی او بونه ویلو په خیال ته لاس کال وشل مونږ لای مناسب چې لاس هغه سلمان او ببر او خیجو او فاند مرته منظور شو افتتاح مو شو اوس په رقم څه پته نه لګیدلی.
اجسب تاسو هغه خبر کړی غا سلمان واټر پلای اسکیم په نوم د بو یو لوی منصوبه و 2015 کې پخوانی گورنر سید افتخار حسین شام افتتاح کړی و او اوس دومره مده پس یو ځل بیا په دې باندې خبر روانې دي. هغه منصوبه خبره کړې
هغه تر اوسه پورې نه ده شوی بالکل افتتام شوی و فنډ مرته منظور شوی او درې ځلې مونږ د ایم ان ایس بیا هم راغی او پاک باندې هیڅ کار ونه کړو. مونږ نه پیګو چې فنډ چیرته لاړو هغه بیرته چا وخوړو.
اوریدونکو حجراخ پرونه با جاری دلته یو وړه شان دماغ لو د وی وډیشن د مین آباد تاسو ته یو ځل بیا په حجره خبرونه کې هرکلی یو. دلته نورو کسانو سره خبرې اترې کړو. په نننۍ حجره کې را سره د لنډی کوتل بازار یونین مشر جعفر شینوار هم موجود دی. دوی هم څه خبرې راوړې دي په نننۍ حجره کې موږ سره شریکي، ځکه چې د ټول لنډی کوتل یا د لوړګي تحصیل زیات انحصار چې کوم دی دا په لنډی کوتل بازار هم دی او د دغه علاقې خلکو ور سره یو ډیر نږدې تعلق هم دی. نو دوی سره په خبرې اترې کړو. تاسو ته هرکلی یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول فرهاد صاحب تاسو شکریا ادا کوم چې موږ لم قیمتي وخت راکا او دلته راغله او موږ اواز تاسو بار تر رسوي.
جعفر تاسو دلته کې په لنډی کوتل په تعلیمی حالت هم خبره وشوه، په سرکونو مو شوه، ورسره په سکولونو او پاسپتالونو باندې مو شوه، د اوبو په مسله هم خبره وشوه. تاسو به بازار اوالې سره خبره کړی، د بازار د صفایي څه صورت حال دی، د بجلی څه شکایتونه راتله چې نشته پکې، که دغه د بازار احوال راکړی.
بازار کې تیر شپږ کلو نه چې کوم د بجلی نشته دی، اوس د دې لپاره زه دوه درې ځلې اسلام آباد لاړم، صوبایي هغه لاړم، ګورنمنټ او هغوی له ما خپل اپلیکیشن ورکړ، درخواستونه هم ورکړه. اوس د بازار دپاره موږ ته فیډر هم منظور شو او ډوې هم منظور شوې، تارونه هم راغله، هغه ما پخپله راوړه. پرون کار په شروع شوی تقریبا 15-20 ډو، او ورسره که تاسو زموږ بازار وګورئ نو د ګن نه اوس هم ډک. دلته ټیمو راغلی تقریبا شپږ اووه میاشتې وشوې، خو پګو میاشتې په کرونا کې تیرې شوې. دلته چې مونږه د ګندګۍ کوم ډیرانونه څه اوچت کړل لګیاي، خو دوی سره فنډونه نشته، د فنډو کمای دی. مخکې دوی لیټرې کړې دي نو خلکو ته بیماری تر لګي، په دې کې دا کوم نالی او دا شي هغه دا بالکل د ګند نه ډکې دي. او درېمه خبره مونږه د هغه هغه د بازار د اوبو غټه مسله ده، اوس هم ټینکر راځي او خلک ټیمو باندې هغه تر پیسو باندې ټیمو اوبه اخلي کنه، یو ټیم تقریبا 30 روپۍ باندې اخلي. او موږ دا وی چې موږ د لنډی کوتل بازار د پاره 37 خاکروب دي چې هغه ټوټل ماهانه 21-22 لک روپۍ میاشت اخلي د حکومت پاکستان نه، او بالکل بازار ته صفایي د پاره نه راوځي. او اتلس اپلیکیشن ما ای سی سیب لا ورکړي، ډی سی لا لاړم، ډی پی او لا چورشي چې ما سره په کار نشته، د ایجنسی سرجن سره تعلق لري، او بالکل 14-15 کسان کې داسې چې خبر دنیا کې دلته سره شتم نه تنخواګان اخلي او شته نه دی. د باقي کسان چې دلته موجود وي خوروځي نه او بالکل صفائی نه کانو. زه اعلی حکام ته دا ریکوست کوم د 37 کسانو غژدا لنډی کوتل بازار صفائی لپاره راوځي.
اوریدونکو دلته بل تن سره خبرې ترې کړو. که تاسو راته خپل نامه واخلئ.
ما نوم نعمت الله دی.
که ته راته په دې تورخم باندې خبره وکړې چې څومره مودې نه دغه تورخم اول بارډر مینجمنټ چې کومه پالیسي وه هغې لاسه سختي په جوړه شوه، بیا مطلب کورونا لاسه ظاهره خبره چې د لنډی کوتل خلکو ټول روزګار چې کوم دی دا تورخم سره تړلی، که تورخم والې سره خبر راته وکړه چې هلته کې کومې سختۍ دي، هغې سره کاروبارونه څومره متاثره شو، عامو خلکو ژوند دلته څومره متاثره شو.
تورخام متعلق خدا سیده چې څنګه چې مخکې تورخام گیټ شو کنه، دا مخکې نه ډیر کولاو خلک بتل راتله په آزاد توګه باندې، کله نه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختی شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دیم په دی بارډر د وجه نه تنگ را تنگ شو، خفه شو، یو سختی ده په گیټ کې کنه، ویزې او پاسپورت او څه او څه دا مسله جوړه شوه. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې، دا کوم تقریبا چې 15,000 مزدوران لګیا دي دا کار کا، هغه مزدوران تر متاثره شو. بیا کوم ترانسپورت چې دی کنه، بزرګونو ترانسپورت ته هم متاثره شو. بیا دلته په تورخام کې زمونږ کوم مارکیټونه دي، دوکانداران دي، دا تر متاثره شو. نو تقریبا چې زمونږ د لنډی کوتل بلکې د ټولې پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بیروزګاره شو، وابسته و کنه ټول بیروزګاره شو.
کورونا له سخم د مارچ 14 نیټې نه تقریبا بند و، اوس دغه په 9 ستمبر باندې کولاو شو، خو بیا هم خلکو هغه راتګ کم و چې نن مونږ وکت. دا څه وجه
یو خدا دا چې هغه افغانستان کې چکم خلک دي کنه د ویزې غری ورته مسالې دا ورته کنه بر کوم افغانستان کې کونسلیټ بندې کنه او دلته چکم خلک دي کنه ام زیات دی غنه خبر نو چکم نن خبر شو یو کنه اگر غلی او باقی چکم خلک خبره کې بنداسي به رج ورسره زیاته کی راضی به خلک چې خلک نه خو خماخه چې کنه په ټول ترانسپورت باندې اثرې په مارکیټونو باندې اثرې دکاندارانو تقریبا چې دغه مشکلات دي د دین علاوه چې دی کنه زمونږ د کاروبار ټول هغه چې دغه افغانستان خلکو سره جدا ځی راځي کنه دلته کاروبار شو لري جدا نه راځي کنه تر تقریبا چې ټول پښتونخوا بلکې د ټول پاکستان ترانسپورت دغه سره خرابې
نو څه وکړای شي په خو د سره داري ویلې اساساني او هلې سینی چې کار مور سره زیات شي خلکو راتګ مور سره ډیر شي کاروبارم زیات شي په سختیو کې کوم قسم نرمۍ پکار دی څه اقدامات پکار دی
نو بس نرمۍ خو یو خدا ده چې د افغانستان دواړه طرف څومره خلک چې دي کنه پښتانه تر د ننګراره پورې او بیا دلې د غونډې پښتونخوا پورې پکار دي دغه لغه هغه اسانی ورکړه لکه څنګه چې په نورو بارډرو باندې کوم خلک پراته دي بیا ولې نه هغه خو یو طریقه جوړیږي حکومت یې ورته جوړولی شي کنه د دې لپاره خو چې د حکومت سره دواړو حکومتو سره هم بندوبست کېدای شي چې ولا وریکه دا سهولت خو دوی ورکولی شي ولې نه شي ولا ورکولی بالکل ورسره کېږي
ډیره مهرباني
تاسو ډیره مهرباني
د مشال ریډیو اوریدونکو په نننې حجره کې مونږ سره د خیبر قبایلی ضلع د لنډیکوتل یا لوړګي یو سل پنځمې حلقي ایم پی اے شفیق شیر موجود دی دوی سره خبرې اترې کړو او په حجره خپرونه کې چې ځایي خلکو کوم شکایتونه کړي کومې مطالبې کړي هغه دوی مخې تکدو تاسو ته په حجره خپرونه کې هرکلی یم
تاسو ټول ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي
ایم پی اے صاحب مونږ د لنډی کوتل یا لوړګي په خوګخیلو کې مو حجره خپرونه ریکارډ کړې په هغې کې خلکو ډېر شکایتونه وکړل ډومبی شکایت دا وکړه چې تقریبا دوه کاله پوره شول چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې شامله شوې خو دوی وی چې مونږ تر اوسه پورې څه تبدیلی نه یینو ترقیاتي کارونو حواله سره یا یو نظام حواله سره بل دوی دا موی چې مونږ چې کوم دلته صوبایي انتخابات شوي وو مونږ ایم پی اے صاحبان لګیلی صوبایي سملی ته مطلب دی چې داسې ښکاره کارونه په نظر نه راځي
فرهاد بی که څنګه تاسو ته پته الحمدلله د مرجر د زمونږ د ټولې سیمې د لپاره ډېر زیات اهمیت لري جی تبدیلی خو زه تاسو ته وښایم که تاسو وګورئ چې فرسټ آف آل زمونږ جوډیشری نظام دلته راغی مخکې دا شی نو مخکې به چې پی اے یا ای پی اے به کس ونولو چا تپوس ولمتې نو چې دا خو کنی دا قانون دی چې 24 آور کې به ته عدالت ته دا پیش کوې ملزم به پیش کوي جی ټولو نه غټ اچیومنت دا دی دویم جی ادنه علاوه چې کم دی کنه زمون تاسو ګره 21 ممبرز پروینشل اسمبلی ممبرز جوړ شول کا دا انزمام نو شوې دا یو ښه کسان به د اواز د اوچتولو ولا هیڅ کوم نو په صوبې اسمبلی کې نو جی دا ټولو نه غټه خبره جی غریب سړی د پر اکسس ډیر آسان شو بلدیاتی انتخابات را روان دي په دغه کې به روټ لیول نمبر چې کم دی کنه زمون د ایم پی اے 30% څومره بجټ ته آبر ترو د بلدیات ممبرز تبا ملویگی تیر وفاق چکم ٹن اوور ہو 24 ارب روپے چکم دے وفاق نہ براتلیت مختلف ایجنسو تا اے ڈی پی اس الحمدللہ تیر ظلم چکم دے 59 ارب روپے مونگلا رغلی د دا ځل چې کم دی کنه انشاء الله 59 ارب روپے مونږ سره وعده کړی خو چونګي د بد مرغ کرونا کووډ 19 راغی نو د وژنه له کمپلیکیشن را ته جوړ شو جی تاسو یقین منه مونږ ابل اورزم ما کلکولیشن کولو چې زمونږ په الکه کې پټن اور کې 2013 نه 2018 پرې د صرف د روډ سیکټر کې یو نیم ارب روپے لګیدلی نو مونږ الحمدلله که تاسو ګوره ډیولپمنٹ پوینټ آف ویو را زمونږ مرچ زمونږ د پر ډیر زیات هغه خلکو ته پریشانی چې کم مراتی افتہ خلکو
دا شکل اول جرمنی په مرسته چې د اسپیټال جوړ شو نو حکومت ولا کټګری اے درجه ورکړې و تاسو سوسیا چې د لبا کټګری بی درجه ورکا ډیر کلونه وشو چې دا جوړ شوی خو څه پوری هغه عمل ولا را نغلا نو آیا نور به څومره وخت لګی دی کې
اصل کې جی زمونږ الریډی کټګری بی دی دا به انشاء الله اپګریډ کیگی کیٹیگری اے تا او کیٹیگری اے سرا بچ کم دا دلتا با زمونگ ایس این ایس 370 370 جابز با سرا رازی پدخ کے اسپیشلسٹ دی پدخ کے نائب کا سید دی دخ کے چکم دا وارڈ بوائے دی دخ کے نرسنگ سٹاف تے نو مختلف انشاءاللہ دا اپورچونٹی ز مون کوشش ہم دا چ لوکل خلق با انشاءاللہ راولو او دلتا با انشاءاللہ دغنا مستفید کو
خلکو شکایتونه وکړل چېل تکې د اوبو یو ډېر لوی تکلیف دی. بل دا چې په 2015 کې دلته کې شلمان واټر سپلای سکیم په نوم یوې منصوبې اعلان شوه و. په بیا بیا چې هر ایم این ای راشي نو دا اعلان کا چې دا اوبه به راځي شلمان واټر سپلای سکیم د اوبو په دې منصوبه به کار شي، خو تر اوسه پورې په دې باندې څه کار ونه شو.
دغه لپاره مونږ په د ای آی پی سکیم په 19-20 کې مونږ د ده لپاره 3 کروڑ روپۍ صرف سروې لپاره مونږ مختص کړی وی. جی هغه لوکیټ شوي پیغام د کار روان دی، سروې روانه ده. مختلف مونږ د کراچۍ یو خپل ټیم دی کنسلټنټ عام راغلی و جی هغه په بابت کې، خو چونکې زه جی تاسو پروګرام په توسط سره زه یو خبره بله میټ کول غواړم. دا که تاسو وویل چې دا 10-12 سال مخکې هم د سروې شوی و، په یک ټیم کې هم که تاسو وګورئ چې دغته کاسټ ډېر زیات ایکسپینسیو و جی. دا تقریبا هلته چې څومره کلی و په کلی په بابت باندې 80,000 روپۍ کور خرچه پرې راتلی جی. او مونږ کوشش دا کو جی چې دلته د ډېر های پاور جنریشن دلا پکار دی، او دا چې کم دی مونږ کوشش دا کو چې شلمان واټر سپلای سکیم باندې مونږ یو محدود هغه ته واخلو، ایکسس ته واخلو. مونږ سره دسر الټرنیټ یو دوه ځینه نور اغستی، ایگزیکټینګ پوینټونه مغستی، یو لنډی خانه ده او یو جی صدوخیلو بوستر دی. مونږ کوشش کوو جی چې څومره مونږ مختلف ذریعو نه دا اوبو سپلای جوړ کړو، نو دسر به یو خو به دا مونږ ته فایده بینیفیټ ملو شي چې د شلمان واټر سپلای سکیم باندې چونکې خرچه ډیره زیاته رسی او بل د مینټیننس ډیر زیات دی، نو مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ دغه نورو سایټونو نه د اوبو نشتوالی چې کم کیپیسیټی ده نو هغه پوره کړو.
اوریدونکو تاسو په دې حجره خپرونه کې د خیبر قبایلی ضلع د لنډی کوتل یو سل 15 حلقې د خلکو ستونزو او غوښتنو نه خبر شوی، او په دې مو د هغې حلقې ایم پی ای یا د صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوی غړي خبرې او دریز هم واورېده. نو تر بل خپرونې پورې خپل کوربا فرهاد شینواری لا اجازه ورکړی، د خدای پامان.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
کتونا د لونګي کدی ونا د لونګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا کتونا د لونګي کدی ونا د لونګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا شم سچتا تپکات شم
دس بین شی نش شم سچتا تپکات شم
دس بین شی نش شم
سچتا تپکات شم
ویم چی چول کا د بنگی کنا شدر کی د بندا گل تو د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
گل تو د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
کتونا د لونگی کتی ونا د لوندا گل
تو د گل
پرنگی
بالی گم
کتما باند سوجی گی نتو ہم تا تا بالی گم
کتما باند سوجی گی
نتو ہم تا تا بالی گم
پت شما دو پتنگیم شما تا دا پتنگ دا گل